شروع کو دا تخم لرونکو نباتاتو په جوړښت کې لکه څنګه چې می وویل پانه ساقه ریشه ګل شامل و. اوس د هغو برخو څخه راځو بلې ډېرې مهمې او اساسي برخې ته چې هغه کومه برخه ده د ډنډر یا ساقې برخه. تر ریشې وروسته چې د ډنډر یا ساقه راځي تر مځکې پورته او موږ وایو چې ډنډر چې دی ډېرې اساسي او مهمې دندې سرته رسي. خپله ډنډر ځینې چې دی په عمودي ډول هوا ته مستقیم چشي کوي وده کوي او ځینې بیا په افقي ډول د ځمکې پر سر باندې د خاورې پر سر باندې وده او نمو کوي اوږدېږي. ډنډر چې دی موږ وایو ډېر اساسي دندې چې هغه د انتقال دنده ده هغه دنده سرته رسي. یعنی د ریشې څخه اوبه او معدني مواد د نباتو برخو ته او همدارنګه په پاڼه کې چې کومه شیره پخه سوې شیره جوړه سوې اوسي هغه راخلي د پاڼې څخه د نبات و ټولو اعضاو ته ورسره ریشې ته لیږدوي. او بل موږ دا وایو چې ډنډر یا ساقه چې ده خپله نبات و ساختمان چې شي کوي ډېر مستحکم کوي ټینګ کوي یو سخت جوړښت یې ورکړی دی تر څو د ډېرو صدماتو څخه په امن کې واوسي. موږ وایو چې ډنډر یا ساقه چې ده د هغه تر څنګ د زیرمې دنده هم سرته رسي. ځینې مواد دي چې کله دی انتقال ورکوي په عین حال کې خپل په ځان کې هم ذخیره کوي. موږ وایو چې د په ډنډر کې چې دی خپله زخیمانند جوړښتونه رامنځته کیږي. په ساقه کې زخیمانند تاسې به ډیری درختې لیدلی اوسئ چې په هغه کې زخیمانند جوړښتونه وجود لري چې دغه زخیمانند جوړښتونه د تیغې په نامه سره یادېږي چې د وخت په تیریدو څخه د هغه څخه نوې شخله راوځي یا هم پاڼه رامنځته کیږي. نو د دغه رویه موږ وایو چې غوټۍ خپله په څو ډوله ویشل سوې ده په دوه ډوله ویشل سوې ده. یو یې چې ده نمویي یا وده کوونکی ده چې دا په کومو برخو کې ده په څوکه کې. هغه غوټۍ چې په څوکه کې د ډنډر قرار لري هغه د څه شي په نامه سره یادیږي د نمویي یا وده کوونکی. یعنی موږ وایو دا ځوانه برخه ده چې کله نبات وده کوي دغه غوټۍ کې څه شي کیږي غوټۍ خلاصیږي او د دې څخه نور هم نبات څه کیږي وده او نمو کوي. او یو یې چې دی جانبي غوټۍ ده. جانبی غوټۍ چې ده هغه د ساقې و چار طرف یا هم بغلو ته چیلری څنګونو ته قرار لري چې د دې څخه بیا موږ وایو پاڼه ګل او میوه چې کیږي تولیدیږي. دا چې شي و غوټۍ و چې په ډنډر یا ساقه کې رامنځته کیږي. وروسته راځو د ډنډر و ډولو ته. ډنډر چې دی هغه عموما موږ په دوه ډوله ویشو چې یو چې دی الفی ډنډرونه دي او بل یې هم لرګین ډنډرونه دي. الفی ډنډرونه چې دی هغه موږ وایو چې نسبت و لرګین ته نازک دي جوړښت یې چې دی ساختمانی نازک یا هم نرم دي. او لرګین چې دی هغه یو ډیر سخت او کلک جوړښت لري. اوس راځو الفی را اخلو په څو ډولو باندې ویشو په څلورو ډولو باندې ویشو. اول چې دی مستقیم ډنډر دی هغه لکه مثال موږ لکه او مو چې ویل دی چې دی د خاورې پر مخ باندې په مستقیم ډول سره وده یا نمو کوي. او دغه مستقیم ډنډرو کې چې دی مثال موږ د غنمو مثال ورکولی سو د دوی ډنډرونه دي. دغه رقم د سیبو ډنډرونه دي دوی چې دي په څه کې راځي په مستقیم ډنډر کې راځي. ورپسې راځو خوزنده یا هم لاس ډنډر. دا چې دی په افقي ډول د ځمکې پر مخ باندې وده کوي. ښه مثالونه یې ځمکني توت دي یا توت زمینی چې ورته ویل کیږي. دا چې شي دی په افقي ډول د دې ساقه چې کیږي د خاورې پر مخ باندې وده کوي. بل یې تاویدونکي ډنډرونه دي چې موږ وایو دا چې دی د نورو شیانو په واسطه ډیری وخت به تاسې په باغونو په کورونو کې لیدلی یې چې ځینې ساقې یا نباتات چې هغوی یا میلې یا د یو بلې درختې پر شاوخوا یې راپیچي تر څو دوی چې وکړي وده ونمو وکړي چې دا چې دی تاویدونکي ډنډرونه دي لکه مثال عشق پیچان چې دی د دې تر ټولو ښه مثال دی. عشق پیچان چې دی تر څو چې تاسې د یو بلې میلې پر شاوخوا راونه پیچي یا هم د یو بل نبات باندې راونه پیچي، دوی وده او نمو په اسانۍ سره نسي کولی. بل تر ځمکې لاندې ډنډرونه دي، هغه کې ښه مثال موږ کچالو پټاټې ورکولی سو چې دوی تر ځمکې لاندې د دې ساقه یا ډنډر چیکه وده کوي او ورڅخه دغه سبزیجات او یا هم میوې لاسته راسي. ورپسې راځو لرګین ډنډر ته. لکه څرنګه چې موږ وویل، لرګین ډنډر چې دی هغه یو سخت جوړښت، کلک ساختمان لري. رزو د لرګین جوړښت که چیرې موږ یوه څوکلنه یا مثال یو داسې یو درخت راواخلو چې هغه باندې ډېر عمر تیر سوی وي، هغه پر منځ یې چیکو قطع کړو، د دې پورتنۍ ساحې ته چې کله متوجه سو موږ به ځینې برخې ووینو چې د پوستکي برخه ده، د لرګي برخه ده او ورسره د مغز برخه ده. لومړی رازو د پوستکي برخې ته. د پوستکي برخه چې ده هغه په دوه ډوله ویشل سوې ده، چې یو یې خارجي برخه ده او یو یې هم داخلي برخه ده. خارجي برخه چې ده هغه نسبت و داخلي برخې ته ډېره ډبله او کلکه سخته ده. موږ وایو دغه برخه چې ده د مړو حجرو څخه جوړه سوې. تاسې ټوله یو درخت خپل په نظر کې ونیسئ او کله چې زه دا موضوع تاسې ته وایم، هغه درخت خپل په فکر کې راولي، تصور یې کوي. نو موږ وایو د دې د خارجي ساختمان چې دی د مړو حجرات څخه چې سوی دی جوړ سوی دی، چې د اوبو د نباتاتو کم اوبه چې دی د اوغو د ضایع کېدو څخه هم مخنیوی کوي او د خارجي کم میکروبونه چې پر نبات باندې حمله کوي د اوغو د داخلېدو څخه هم چې کوي مخنیوی کوي. او بل رزو داخلي برخه چې ده، داخلي برخه د پوستکي چې ده هغه د کارتکس په نامه سره یادیږي، چې تر کارتکس وروسته کاموبیم موقعیت لري او کاموبیم چې دی د کاموبیم بهرنۍ برخه، یا مثال موږ وایو د کارتکس وروسته فلویم او د کاموبیم او وروسته بیا چې وجود لري زایلم وجود لري. او فلویم او زایلم خو موږ مخکې هم وپېژندله چې دوی څه دنده سرته رسي، انتقالي انساج دي. ورپسې راځو د لرګي برخې ته. د لرګي برخه اساسي دنده چې شي ده د انتقال دنده په غاړه لري، او په دغې برخې کې چې دی زایلم انتقالي نسجونه وجود لري چې څه شي کوي، اوبه او معدني مواد چې کوم د ریښې څخه جذب کیږي هغه رااخلي د نبات و ټولو برخو اعضاو ته د دغې لرګین برخې په واسطه څه شي کیږي لېږدول کیږي. ورپسې راځو تر ټولو مهمه برخه چې د مغز برخه ده، هغه وایو د مغز برخه چې ده دا تر ټولو اساسي برخه ده په لرګین جوړښت کې. او موږ وایو که چیرې موږ یوه دغه یو ډېره پخوانۍ دغه راواخلو درخت راواخلو، هغه کې دغه برخه په ډېر اسانۍ سره موږ نسو لیدلی، مګر که چیرې یو ځوانه درخته موږ راواخلو یا لرګین جوړښت راواخلو، په هغه کې موږ کولی شو د مغز برخه په ډېر واضح ډول سره ووینو. او دا برخه چې ده خپله په دې کې غذایي مواد هم ذخیره کیږي. موږ وایو چې نباتات خپله څرنګه لویږي، لکه څرنګه چې موږ مخکې غوټۍ وپېژندل، ځینې غوټیانې چې دي هغه د ډنډر په د پاسه موقعیت درلودل، چې کله دوی وده کوي هغه نبات چې کېږي اوږدیږي. او که چیرې دغه غوټۍ قطع سي له منځه ولاړ سي، د هغه پر ځای بیا د څنګونو کې چې کوم غوټۍ وجود لودل هغوی چې کوي وده کوي، چې د دې پر ځای چې نبات مستقیم اوږد سي چې شي کېږي پلنیږي. او خپله دا د کاموبیم برخه د نبات پلنیدل چې دي د کاموبیم برخې باندې هم ډېر تړاو لري. ورپسې راځو پاڼه وایو. پاڼه چې ده موږ وویله چې کلوروفیل لرونکې ده، او دا چې ده د قندونو جوړولو دنده په غاړه لري. او موږ وایو د دې جوړښت کې خپله د دې جوړښت څه ډول دی، موږ وایو په دې کې ډېر نازک رشتې رګونه هم وجود لري او په دې کې تیغه او ډنډه هم وجود لري. زنی چې دی یوازې تیغه لري او زنی تیغه او ډنډر دواړه لري او دغه ډنډه او تیغه چې دی خپله شین رنگ لري. ورپسې راځو د پاڼې و داخلي جوړښت. د پاڼې په داخلي جوړښت کې چیرې موږ یو پاڼه پرې کړو نو موږ به په هغه کې ځینې جوړښتونه ووینو. د پاڼې دواړې خواوې چې دي یعنی دا چې د دوه طبقې ده چې دواړې طبقې چې دي د اپیډرمس په نامه سره یادیږي. د اپیډرمس داخل پلاسایډ په نامه جوړښتونه او سفنجي ډوله نسجونه وجود لري چې د هغه په داخل کې بیا کلوروپلاس، زایلم او فلویم انتقالي نسجونه هم چې لري قرار لري. او د دې هغه لاندینۍ طبقه دا خو پورتنۍ طبقې وروسته قرار لري. لاندینۍ طبقه کې بې سوري وجود لري چې د هغه په واسطه چکر د موادو انتقال صورت نیسي. بل ازو د پاڼې رګبندۍ ده. پاڼې په رګبندۍ کې موږ وایو چې په دې کې ډېر نازک رشتې موږ که چیرته مایکروسکوپ لاندې وینو ډېرې رشتې به موږ ووینو چې د هغه په واسطه د موادو انتقال صورت نیسي. او موږ وایو د دې رګبندۍ چې د په دې کې دغه یوې اصلي رګبندۍ یوې چې د فرعي رګونه دي. وروسته بیا د دغې رګبندۍ چې د موږ وایو په دوه ډوله ده، یو موازي ده بل یې چې ده جال شکله. موازي رګبندۍ چې کې چې د موږ اصلي او فرعي ترمنځ ډېر فرق نسو کولی، یعنی اصلي او فرعي نسو توپیرولی، مګر په جال شکل رګبندۍ کې چې ده موږ کولی سو چې اصلي او فرعي خپل ترمنځ چکو جلا کړو، ځکه د دې اصلي چې ده نسبت و فرعي ته ډبله ده. هغه لکه موږ د توتو د سیبو د دوی پاڼې که چیرې موږ ووینو موږ به چې سو ورسره اشنا سو. او موازي رګبندۍ کې چې ده لکه غنم جوار د دوی رګو. ورپسې موږ وایو چې د پاڼې چې د خپله ځینې ساده او ځینې مرکبې پاڼې لري، ځینې د یوې پاڼې څخه جوړ سوي، ځینې د څو پاڼو څخه جوړ سوي. او بل موږ دا وایو چې ځینې چې دي د غوټې د پاسه یوه دانه پاڼې چې هغه د متناوب په نامه یادیږي، ځینې دوې متقابلې چې د متقابلو په نامه، او ځینې ډېرې چې د غونچې په نامه سره یادیږي. انشاءالله چې په موضوع باندې به مو سر خلاصي وي او کوم مشکل به ونه لري. راځو اخرنی برخه د پښتنو برخې ته. لومړی سوال دی ډنډر واضح کړي او په څو ډوله دی. دویم سوال د پاڼې داخلي جوړښت تشریح کړي. او دریم سوال د پاڼې رګبندۍ په څو ډوله ده. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاصي وي. ستاسې د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
بسم الله الرحمن الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په دې هیله چې ټول به جوړ او صحتمند بیاست. شراغلاست اتم ټولګي و شپږم واسطه په نن ورځې څپرکی کې زموږ سلرم څپرکی دی. موږ به نن د ژوو ډلبندي ووایو او وبه پوهیږو چې حیوانات په څوندو فایلمونو باندې ویشل شوی دي. زموږ درس به د یو څلوېښتمې صفحې څخه تر پنځه څلوېښتمې صفحې پورې دوام وکړي. راځو موږ وایو چې حیوانات چې موږ لکه څرنګه چې ویلي وو مخکې دوی چې دي ملټي سلولر دي، یعنی کثیر الحجروي دي.
او دوی چې دی په د یو ځای څخه بل ځای ته یعنی ډېر ځانګړتیاوې درلودل چې د هغه څخه موږ وایو دوی چې دی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت هم کولی سي او د تخریش په مقابل کې عکس العمل فوراً ښکاره کوي. ژوي یا هم حیوانات چې دي په نو فایلمونو باندې ویشل شوي دي چې اته دانې بې شمزې او یو دانه یې شمزې لرونکي حیواناتو په ډله کې راځي. اته دانې چې دی هغه به موږ او در نه سره به موږ او تاسې د دغه فصل څلورم فصل کې به موږ او تاسې وایو. راځو لومړی د سفنجونو فایلم پیژنو. د سفنجونو فایلم چې دی موږ وایو دوی په ساکن ډول سره د سمندرونو په بیخونو کې یا هم د پرخو پر مخ باندې ژوند کوي. دوی چې دی نسجونه چې دی تقریبا سره یو ډول دي، یعنی حجرې سره ورته دي او مشخص نسجونه او غړي نه لري. دوی د پورز یا پورز په نامه سوري لري چې د دغو پورز له لارې یا د دغو سوریو له لارې خپل تغذیه کوي، یعنی د دوی کوم غذایي مواد چې دي مستقیم حجرې ته داخلیږي او فاضله مواد چې دي د اسکولم په نامه یو سوری لري چې د هغه د لارې خارجیږي. او بل موږ وایو دغه سفنجونه فایلم چې دي یا هم سوری لرونکي فایلم چې دي، دوی هم زوجي تکثر هم غیر زوجي تکثر او هم دوباره ترمیم تکثر سره خپل ژوند مخته وړي. موږ وایو دوی مختلف شکلونه او مختلف رنګونه لري. که چیرې دغه کوم سفنجونه چې دي د اوبو څخه راویستل سي کوم خپل رنګ چې دي هغه له لاسه ورکوي. او بل موږ وایو دوی خپل تغذیه چې ده هغه د تجزیه شوي د بکتریا او پروتستا په واسطه چې کوم مواد تجزیه شوي واوسي د هغو څخه خپل تغذیه کوي، د هغو څخه په استفاده. او دغه کوم سفنجونه فایلم چې دی دوی د نورو حیواناتو لپاره لکه چونګاش، چنجان، کبار او دغه همدارنګه ډېر نور نوي حیوانات چې دي د هغوی دپاره د استوګنې ښه ځای برابر کړی دي چې ښه مثال یې د لیکو سلینا ډول دی. ورپسې راځو کسوري بدني یا هم سونټریتا فایلم. موږ وایو دغه فایلم چې دی د دې حیوانات چې دي ټولې زیاتره چې دي موږ وایو په اوبو کې ژوند کوي او د دوی کسور ته ورته هاضمي کانال لري چې په دغه کانال کې سوري ته ورته جوړښتونه دي چې د دغو د لارې د دوی کوم توکي چې دي خارجېدل او داخلېدل صورت نیسي. دغه ژوندي موجودات چې دي موږ وایو چیچنکي حجرې لري چې د هایډرا په نامه یو ډول یې دی چې هغه دغه چیچنکي حجرې لري او خپل ښکار باندې چې کله مثال ومشلیږي د خپل دغه چوشکو په واسطه چیچنکو حجرو په واسطه خپل زهر په هغه کې څڅوي او هغه خپل ښکار به حصه کوي، هغه برخه ور به حصه کوي چې وروسته د خپل دغه سوري له لارې او د ښکارونو له لارې خپل هاضمي کانال ته هغه داخلي. چشم مثالونه هایدرا، مرجانونه، سمندری شقایق، جلی فیش او همداسي ډېر نور ډولونه دي. ځینې چې دي د دوی د ډولو څخه د مثال په ژوند په ډېرو برخو کې ورڅخه ښه ګټې اخیستل کېږي او ځینې چې دي د انسانانو دپاره خطرناک کیدلی سي، لکه جلی فیش چې دي د دې زهر چې دي هغه ډېر دردونکي دي چې د انسانانو حتی د مړینې لامل هم کیدلی سي. او یو ډول یې مرجان دی چې د هغو څخه په زیوراتو کې همدارنګه په مثال د کورونو په جوړولو کې او په ډېر نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. ورپسې راځو د بل فایلم ته چې د پلنو چنجانو فایلم دی. پلنو چنجانو فایلم دی جوړښت دی هغه پانی ته ورته دی یا هم اوشت فیتې ته ورته جوړښت لري چې زیاتې ټوټې چې دی هغه په یو ځای ډول سره ژوند کوي. د دې ښه ډول چې دی د پلانریا په نامه سره یادیږي چې دوی د خپل تغذیه لپاره له کوچنیو حشراتو باندې چکی د ښکار کوي او د هغو څخه د خوړو په ډول استفاده کوي. او بل موږ وایو دی چې دی په آزاد ډول سره ژوند کوي او دوی د پرزیت په ډول سره دی چې خپل د تغذیه لپاره د نورو ژوندۍ موجوداتو څخه لکه حیوانات او نباتات څخه استفاده کوي. او بل د ځینو حیواناتو کې همدارنګه انسانانو کې د ناروغۍ رامنځته کېدو لامل هم کیږي چې په مثال ډولونه چې دي شیستوزما د پسه د ځیګر چنجی او د غوایي کدودانې چنجی دي. راځو لومړی شیستوزما پیژنو. شیستوزما چې دی دا موږ وایو په تودو سیمو کې ژوند کوي چې د انسان و بدن پوستکی سره کوي د دې لاروا او د وینې د لارې کولمو ته د کولمو دیوال ته ځان رسي. هلته چې کله د کولمو دیوال ته ځان ورسي د وینې دوران بدی او د کولمو دیوال چې کوي سره کوي چې د کولمو د دیوال د وینې بهیدنې لامل ګرځيږي. هم دارنګه دوی یوازې کلمو دیوال نه بلکې زیګر ته هم شي لري تاوان رسوي. او د دوی کومې هګۍ چې دي هغه د تشو بولو په واسطه د انسان له بدن څخه خارجېږي، او دغه هګۍ چې د په لاروا بدلېږي خپل حلزون ته چې کله ځان ورسي هلته وده او نمو کوي، او بیا ځلې د انسان و بدن ته د اوبو ککړو اوبو له لارې داخلېږي. ورپسې د پسه د ځیګر چینجی وایي دوی چې دي موږ وایي د ناروغ حیوان له غایته موادو د لارې اوبو ته مثال یا مثال دغه کیږي خارجېږي، چې دغه هګۍ په لاروا بدلېږي. کله چې په لاروا بدله سوه هغه و حلزون ته ځان رسي هلته وده کوي، چې کله خپل وده یې وکړله خپل پړاوونه یې پوره کړله د حلزون څخه راوځي او د اوبو او وښو د لارې و نورو حیوانات داخلېږي او د ځیګر په ناروغي باندې هغوی اخته کوي. ورپسې راځو د غوایي کدودانې چینجی. موږ وایي دا چینجیان چې دي پلن او فیتې ته ورته جوړښتونه لري او خپل په سر کې چې دی څلور چوشکه لري او چنګک ورسره لري. دوی چې دي خپل بلوغ دوره چې ده د انسان په هضمي کانال کې او نوې زیږیدونه برخه چې ده هغه د غوایي په برخو کې عضلاتو کې چې کوي تیروي. بل موږ وایو چې دغه کم د دوی چنګک ته ورته دا کومه خوله چې ده هغه د دې لامل کېږي چې په کوربه د کلمې په دیوال باندې ځان ومشلوي. موږ وایو دوی چې دی د مثال موږ دغه د غایته مواد له لارې یا مثال دوی چې دی د کلمو په دیوال چې کله ومشلېږي کرار کرار هلته د دې هګۍ په لاروا باندې بدلېږي او ورو ورو غټېږي. چې کله د غایته موادو سره مثال خارج سي د انسان د غویي بدن ته داخليږي. کله چې د غویي بدن ته داخل سي د هغه په نس کې چی کیږي چیوي، چې دغه اګی چې کله وچ او د هغه په لاروا باندې بدلیږي او د ژوند د غویي په کلمو باندې د سیست په ډول باندې مشلی، یعنی خپل شاوخوا باندې یو کلک پوش راپیچي. چې په دې سره کله چې دغه غوایي غوښه مثال په خام ډول سره وخوړل سي د ژوندي په انسانانو کې د ناروغي رامنځته کېدو لامل کیږي. چې د ناس مثال د سرسرخي ناروغي د نسناسي ناروغي دام دارنګ ډېر نور لاملونه ډېر نور علایم په انسانانو کې رامنځته کیږي. ورپسې راځو د ګردو چینجیانو فعالم وایي. موږ وایي دا دوی چې دي هغوی نری استوانهي جوړښت لري چې د دې شاوخوا کلک پوش پېښه سوي دي، چا چا پېر سوي دي، چې دغه پوش چې دی پروتیني دي. او بل موږ وایو دوی چې دی د انسانانو حیوانانو او نباتاتو په وجود کې په پرزیتي ډول سره چې کې خپل ژوند مخته وړي. دوی چې دی موږ وایو چې په کرنیزو محصولاتو لپاره ډېر تاواني کېدلی، ځکه کرنیز محصولات که چیرې هلته رامنځته سي هغوی مکمل له منځه وړي او د بکتریا او فنجي څخه هم دوی خپل تغذیه کوي. چې مثالونه اسکاریس چینجی او د کوخ چینجی دي. لومړی راځو د اسکاریس چینجی پیژن. د اسکاریس چینجی چې دی هم ښځینه جوړښت لري او هم نارینه جوړښت لري، چې د دواړه خواوې د بدن دواړه خواوې سرونه چې دي هغه نري او خپل دی چې دی ژړ رنګ لري. او بل موږ وایو د دې ښځینه برخه چې د نسبت و نارینه برخې ته اوږده ده او په ورځ کې په هر ورځ کې دوی 200,000 هګۍ اچوي، چې هغه د غایته مواد سره مثال د انسان په وجود په غټو کلمو کې چې مثال کله دی وجود لري د غایته مواد سره یو ځای چې کیږي خارجېږي. که چیرې د لمر رڼا پر دغو چینجیانو د اسکاریس پر چینجي باندې ولګیږي د دوی هګۍ چې کوي وروژني. نو که مګر که چیرې د لمر رڼا پر ونه لګیږي دوی کولی سي چې تر کلونو کلونو باندې چې پاتې سي ژوندي پاتې سي. او دوی موږ وایي چې څه ډول د ژوندي موجوداتو د وجود ته داخلېږي. دوی چې دي د ناپاکو اوبو یا ناپریمنځل سوي سبزیجات چې سم ډول سره نه پریول سوي د دوی هغو له لارې چې کوم هګۍ په دوی کې وجود لري د هغه له لارې د انسان هضمي سیستم ته ځان رسي. کله چې هضمي سیستم ته ځان ورسي تر کولمو پرې ځان رسي، چې په کولمو کې دوی خپل هګۍ چې کوي جوړوي، هګۍ را دغه کوي زیرژوي، چې د دغه هګۍ څخه لاروا راوځي. چې بیا موږ وایو دغه لاروا چې د هغه د کلمو د لارې د وینې و لمف برخې ته ځان داخلي، چې د دغه لارې زړه سږو ته همدارنګ مری معده کلمو پورې ځان رسوي. ځینې چې د دې کوم هګۍ چې دي ځینې د ټوخي د لارې، یعنې کله چې خولې ته ځان ورسوي د ټوخي د لارې کېدلی شي چې دغه ځینې هګۍ چې سي خارج سي. موږ وایو دوی چې دی د کله چې کولمو ته ځان ورسوي، کولمې تخریب کړي، د دوی د هاضمې ناراحتي حساسیت چې کوي په انسانانو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو ډېر میکروبونه هم د ژوندي موجود په وجود کې رامنځته کوي. ورپسې راځو آخري ډول چې د کوخ چنجي دی، هغه وایو د کوخ چنجي چې دی هغه موږ وایو د دې بالغ چنجان چې دی هغه د لوی کولمو په لوی کولمو په اخرنی برخه کې ژوند کوي. او حالت د دې کومه ښځینه جنس چې دی هغه د غټو کولمو په اخرنی برخه کې هګۍ اچي چې بیا د ماقد څخه د غیطه موادو په واسطه څه کیږي دوی خارجیږي. ځینې وخت حتی مثال ډېری وخت د ماقد د خارش لامل هم کیږي چې کله حرکت کوي، چې کچېرې مثال چې د دې په واسطه کله چې ګرول کېږي د لاسونو په واسطه د دې هغه کوم هګۍ چې دي په لاسونو باندې نښلي، او د دغه هګۍ او لاسونو چې کله مثال خولې ته ورسي د دې هګۍ چې ده هغه هضمي کاله سیستم ته چې کوي لاره پیدا کوي چې تر معدې او کولمو پورې ځان رسي او هلته دوی بلوغ ته رسېږي، چې دا په انسانانو کې د ډیرو ناروغۍ لامل کیږي. لکه مثال د خبرې د بې اشتهایی، د وینې کموالی، او همدارنګ ډیرو نورو نه جوړي، چې دا موږ په زموږ په هغه سیمو کې چې په ډېر زیات اندازه دغه ناجوړي رامنځته کیږي، هغو کې په مثال ډېری شپږ میاشتې بعد د ځینې درمل دي چې ګولۍ دي ډول سره ورکول کیږي چې هغه د دغو چنجیانو د مړینې لامل کیږي. او په هغو ساحو کې چې فیصدي یې ډېره اوسي، چې په ډېرو فیصدو خلکو کې وجود ولري، هغه بیا درې میاشتې حتی کېدای سي تر دې هم وخت راکم سي، په ډېر لږ وخت بعد هغه ګولۍ چې سي ورته توصیه سي چې هغه ګولۍ دي باید واخلي. نو د دې د ټولو د مخنیوي دپاره باید موږ د سمی تغذیه او سمه تغذیه او کو سابه باید همیشه پاک پریولو، د پاکو اوبو څخه استفاده وکو، او د ناپاکو ځایو کې د کښېنستلو څخه مخنیوی وکو. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاص شوی اوسي او په درس کې کوم مشکل ونه لري. راځو زموږ د موضوع و اخرنی برخه ته. زه ستاسو ټول څخه هیله کوم چې خپل کتابچې نوټونه راواخ کتابچې مو راواخلي او ورسره کلمان مو خپل تر څنګ ولري. موږ په اخرنی برخه کې موږ درې پوښتنې لرو. تاسې د درې سره پوښتنې په صحیح ډول سره نوټ کړئ او وروسته ورته جوابونه پیدا کړئ. زموږ لومړنی سوال دی، حیوانات په څو فایلمونو ویشل سوي دي؟ نومان یې واخلئ. دویم سوال دی، جیلی فیش د کومو فایلمونو له ډلې څخه دی؟ نوموړی فایلم واضح کړئ. لومړی وایاست چې جیلی فیش د کوم فایلم ډلو څخه دی، وروسته د هغه فایلم واضح کوئ. دریم سوال او اخرنی سوال چې دی، د پسه د ځیګر چنجی واضح کړي. انشاءالله چې سوالونه په صحیح ډول سره نوټ کړي اوسې. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند یاست. لکه څنګه چې مو په تیر وستونو کې ځینې سیستمونه وپېژندل، نن ورځ هم د هغو په ادامه راځو اطراحي سیستم پېژنو. زموږ ستاسو درس باید د درې شمې صفحې څخه تر دوه څلوېښتمې صفحې پورې ادامه وکړي. زموږ موضوع زموږ اساسي موضوع د بدن د حجرو په ضایعاتو باندې پیل کوو. لکه څنګه چې پوهیږئ زموږ په بدن کې کم انرژي تولیدیږي، دا چې د حجرو په داخل کې د هغو حیاتي فعالیتونو په ترس کې رامنځته کیږي چې دغه انرژي چې زموږ مایتوکاندریا کې چکیش تولیدیږي، دغه رقم ډېر نور فعالیتونه دي چې حجره یې سرته رسي، چې د هغه په پایله کې ځینې اضافي مواد چې دي هغه په حجره کې د مثال موږ وویل چې د حجروي غشا څخه خارجیږي، چې هغه لکه مثال موږ او تاسې وایي کاربن ډای اکساید دی، امونیا ده، یوریا ده، اضافي مالګه یوریک اسید دی، او همدارنګه د بدن اضافي مالګه ده. چې دوی څه شي دي؟ باید هم اضافي توکي چې دي زموږ د بدن د مختلفو سیستمونو مختلفو غړو له لارې چې کیږي خارجیږي. د مثال په توګه موږ او تاسې په تیر لوستونو کې ویلي وو چې کاربن ډای اکساید چې دي هغه د سږو له لارې چې کیږي خارجیږي. دغه رقم زموږ او تاسې د پوستکي، پښتورګي او اینې له لارې کم مالګه، اوبه او یوریا چې د هغه چې کیږي خارجیږي. یعنی دوی کنټرول سیستمونه چې دي ضروري دي. رزو اوس نو د دې په ادامه موږ او تاسې پښتورګي پیژنو. زموږ کوم موضوع چې د اطراحي سیستم زموږ پر دغه پښتورګو باندې دغه د یو مهمه غده ده زموږ په بدن کې، چې په بدن کې د وینې فلټر کول، د ضایعاتو او الکترولایټونو جلا کول، او همدارنګه د ادرار جوړولو مسؤلیت. همدارنګه موږ وایو سربیره پر دې وینې د کم کلیا یا هم پښتورګي چې دي هغه د وینې فشار، همدارنګه د کاتیا میشه. بل موږ وایو پښتورګي چې دي هغه لوبیا ته ورته جوړښت لري چې تر حجاب حاجز لاندې د شحمي نسجونو په منځ کې قرار لري، او زموږ د ملا تیر چې دی د هغه یو طرف او بل لري چې د یو نازکې پردې په واسطه پوښل شوی وي. د دې کوم اساسي دندې چې مې درته وویل چې دوی چې دي ډېر اساسي دندې سرته رسي، چې هغه مثال د وینې فلټر کول دي، د مایعاتو توازن دی زموږ په بدن کې، همدارنګه د وینې فشار تنظیمول، همدارنګه بل وایو چې دا کم زهرجن مواد چې دي هغه څه کوي پاکوي. ورپسې راځو د پښتورګو جوړښت. پښتورګي څه ډول یو جوړښت لري؟ پښتورګي چې دي هغه د درو برخو څخه جوړ شوی دی، یعنی درې جوړښتونه په دې کې معلومیږي. چې یوې چې دی د کورټیکس برخه ده. د کورټیکس برخه چې ده هغه کم اضافه مواد چې دي هغه لومړی چیرېزي کورټیکس، یا موږ وایو لومړی چې دی په کورټیکس برخه کې دا مواد شکیش تصفیه کیږي، وروسته د کورټیکس څخه د میډیولا برخې ته ځان رسي. میډیولا برخې کې چې دی دغه کم اساسي واحد چې نفرونز دی هغه قرار لري چې د نفرونز په واسطه د فلټر کول اساسي دند شکیر سرته رسیږي. موږ وایو میډیولا چې ده هغه د پیرامید یا هم هرم شکله جوړښتونه څخه چې دی هرم شکله جوړښتونه لري، او د هغه وروسته بیا کله چې کم تشې بول جوړ شوی، کم اضافي مواد چې جوړ شوی وي، هغه دریمه بچ چې ده د حالبین سره نشته ده. اوس نو راځو پیژنو چې حالبین څه شته ویل کیږي. حالبین چې دی هغه د تش بول کانالونه دي چې تقریبا موږ وایو 10 سانتي متر اوږدوالی لري، او دی چې دی د کم مواد یا کم اضافي توکي چې دی هغه د لګنچې څخه اخلي او په مثانه کې چې کوي تویوي، یعنی د مثانې سره چې سوي دی نشلیدلی دی. ورپسې راځو بولي مجرا پیژنو. بولي مجرا چې ده یو نری چپ دی چې کم تشې بولې چې جوړ شوي هغه د دې لارې چې کیږي خارجیږي، چې موږ وایو دا د پښتورګو سره د مثانې سره وصل دی، یعنی د مثانې وروسته راځي، او د کچیر په دغه ځای کې باکتریاوي مثال حمله وکي یا مداخله وکي د خارښت او سوي لامل کیږي. کچیر مثال دا ځینې وخت ډیر تخریش سي دغه برخه، حتی په تشې بولو کې د وینې بهیدنې لامل هم کېدلی سي. ورپسې موږ او تاسې راځو بلې مهمې موضوع ته چې مثانه ده. مثانه چې ده تقریبا یو څه اندازه ارتجاعي خاصیت لري چې اساسي دنده د ادرار ذخیره کول او خارجول دي، او موږ وایو دوی چې کم اضافي مایعات چې دي د تنظیم کولو کې هم شي کوي مرسته کوي. دوی چې د زموږ د بدن د شمزي په اخرنی برخه کې چې لګن خاصره ده په دغه تش ځای کې چې لري قرار لري، او کم اضافي مواد چې دي چې کله راز مثال په مثانه کې ووسه د دې کم عضلي چې دي هغه د سیو جوړش لري چې په مثال د خپل نهایي حد ته ورسیږي، په دغه وخت کې د دې عضلي کې کجل کیږي او فشار راوړل کیږي پر چې بیا د سفنکترونو له لارې. ورپسې راځو مره تاسی مخ کی اول د نفرونو نوم یاد کړئ چې نفرونو چې دی په مریلا کې اساسي دنده سرته رسوله. دوی چې دی مایکروسکوپي جوړښتونه دي او د خپل د پښتورګو جوړښتیز او اساسي واحد دی چې په دغه برخه کې چې دی د کم وینه چې د اصلي فلټریشن چې دی په دغه برخه کې صورت نیسي او کم اضافي مواد چې دی هغه د ادرار په ډول سره جوړیږي. او موږ وایو تقریبا پښتورګي چې دی هر پښتورګي چې دی په میلیونونو نفرونه لري چې رازو د دې جوړښت وایو. نفرونه چې دی هغه نفرون چې دی هغه موږ وایو دوه شبکې لري چې لومړی شبکه چې د په پورتنی برخه کې ویشته ډول رګونه سره نښتي ده او همدارنګه بومن کپسول کې ځای لري دغه ویشته ډول رګونه چې د دغه ویشته ډول رګونه چې دی د بومن کپسول وروسته اوش ټیوب راځي چې دا وش چپ چې دی اخیرنی برخه یومانان د جوړش ځانته وړي. د ویشته ډول رګونو په ډول سره دغه چې سوي دي تاوره تاو سوي دي را پیشل سوي دي چې موږ وایو په دغو برخو کې چې کېږي فلټریشن صورت نیسي. اکم اضافه مواد چې دی هغه چې کېږي ولګن چې یا دغه تپل وی څخه کېږي او نور اړین مواد هم په کې ځینې چې فلټر کېږي هغه به چې کېږي بیرته د وین جریان ته داخليږي. اوس نو راځو موږ او تاسو ځان په دې پوکوو چې تشي بولې څه ډول جوړیږي. موږ او تاسو وایو کوم ناپاکه وینه چې د شریانونو له لارې د بدن د مختلفو اعضاو څخه و پښتورګي ته راځي هغه به نفرونونو ته ځان رسي. کله چې نفرونونو کې و به په مثال په میډیلا برخه کې نفرونونو کې و بهیږي دلته د لومړي شبکې ویش د ډول رګونو له لارې د وین د پلازما په برخه کې شکیږي چې کوم ځینې اضافي مواد ګټور مواد چې دي لکه مثال ځینې وخت دا کم چې فلټر صورت ونیسي ځینې قندونه دي آیونونه دي امینو اسیدونه دي چې هغه د دویم شبکې چې موږ ویل د لومړي شبکې په شاوخوا را پیچل شوی دي بیرته د وینې و جریان ته داخليږي. یا دا کوم وریدونه چې دي د دغو وریدونو د لارې بیرته چې کېږي د وینې جریان ته داخليږي. او کوم اضافي توکي فاضله توکي چې دي یوریا چې دي د هغه کوم اضافي مالګې چې دي هغه بیا چې دي د نفرونونو د چپ په واسطه په لګنچه کې چې کېږي خالي کېږي په لویس کې چې کېږي خالي کېږي چې دغه لګنچې د لارې بیا موږ وایو دوی راځي و کومې برخې ته و مثانی برخه ته د اضافي توکي. اور پسې راځو د تشو بولو دفع کول وایو. موږ وایو کوم لګنچه کې چې کوم اضافي مواد سره راټول شوی و خپل مثانه چې د تقریبا د 200 څخه تر 300 لیټر پر مثال ملي لیټر پر تشو بول خپل پزان کې چې کوي ذخیره کوي تر 300 پر دغه مثانه چې د ذخیره کولو ورتیا لري خو په هغه وخت کې به چې کېږي د خوځیدو لامل هم کېدلی شي. او موږ وایو د دې کوم داخلي سفکټرونه چې دي هغه غیر ارادي توګه سر چشکیږي خلاصیږي مګر بهرني سفنکترونه چې دي هغه به چې دي ارادي دي غیر ارادي او ارادي موږ او تاسو پیژندلی و چې غیر ارادي مثال زموږ په کنټرول کې ونه اوسي او ارادي چې زموږ او تاسو په کنټرول کې و اوسي. اوس نو راځو موږ او تاسو ځینې ستونزې دي چې په پښتورګو کې رامنځته کېږي هغه چې کوو په نوبت سره پیژنو. لومړی راځو د پښتورګو کاني وایم. د پښتورګو کاني سره د صورت نیسي ډېری وخت چې دی د لګنچا چې دی په آخرنۍ برخه کې دغه کوم کلسیم دغه دی مګنیزیم دی همدارنګه د اضافي یوریک اسید چې دی دا ځینې وخت کې دی سي په لګنچې کې چې سي په آخرنۍ برخه کې رسوبو کې چې دا د کانو یا جبرو د رامنځته کېدو لامل کېږي. کله چې مثال پر دې نور مواد هم راځي الته رسوب کوي دغه کانو د غټېدو لامل کېږي. ځینې وخت چې دی د تشو بول سره کچې د کوچنیو ستاسو بول سره یو ځای چې کېش خارجيږي کچېره د دیغاتو وسه ځینی وخت په حالبینو کې باندې چې د حالبینو د تخریش لامل کېږي او حتی د بینی بهیدنی لامل هم کېدلی شي. او کچېره مثال ډیر غټو وسه هغوی نسی کولای چې د شسیده حالبینو لاره خارج سي نو بیا د هغه د پاره د جراحي عملیاتو یا نورو لارو څخه په استفاده باید د شسی لمنځه ولاړ شي. ورپسې راځو بل موضوع چې د چډېره مهمه ده او په پښتورګو کې رامنځته کېږي هغه موږ تاسو وایو چې نفرت. نفرت چې دی هغه یو د ډېرې وخت د ستوني درد یا میکروبونو لامل چې کېږي رامنځته کېږي د انسان په بدن کې چې دوی خپل د بکتریاو او دغه کوم بکتریا چې راځي هغه کېدای شي د پښتورګو لپاره ډېر زیانمن واوسي. او پښتورګي د ډیر سخت درد مثال تبي او په انسان کې د ډیر نورو علایمو د ښکار کېدو لامل کېدلی شي. او کله چې دغه کم پښتورګي چې د خپل فعالیت په سم ډول سره ساتونه رسیږي، زموږ د بدن نور اعضاء او تلک زړه هم چې خپل تر اغیز لاندې راځي، نو باید د دې لپاره ژر تر ژره درملنه وشي. که چیرې ژر تر ژره درملنه ونه شي، کېدای شي چې د انسان د مړینې لامل هم وګرځيږي. ورپسې تازو موږ او تاسې د پښتورګو درملنې نوې لارې وایو. موږ او تاسې وایو په پخوا وختو کې چې وو، کله چې به مثال یو څوک پوس و چې هغه د پښتورګې ډبرې لري، بیا به د هغه رقم پښتورګې سرې کولې او د هغه څخه به دا کم ډبرې چې وې هغه به خارجول. مګر په اوس وختونو کې چې دی د الټراساوند په واسطه د کم پښتورګې چې داخل کم ډبرې دي هغه ماتیږي او وروسته بیا د ادرار د لارې هغه خارجېږي. او که چېرې مثال د ډبرې موږ وویل ډېر توسی به ده هدا پر د جراحي عملیات څخه استفاده کوي. ورپسې راځو مصنوعي پښتورګي یا ډیالیز وایو. موږ وایو ځینې وخت چې دی پښتورګي چې دی هغه ځینې بې نظمیانې پکې رامنځته کېږي. مثال د فاضله موادو زیاتوالی دی، د وینې مسمومیت دی، همدارنګه ځینې وخت د ځینو درملو په مقابل کې چې کوي حساسیت ښکاره کوي، په زیاته اندازه به د انټیبیوټیک په مقابل کې چې مثال په دې سره زموږ د وینې فشار چې دی هغه په یو مثال ناڅاپه ډول سره چې کېږي کښته راځي، چې دا چې دی د پښتورګو د پاره ډېر زیانمن کېدلی شي او حتی کېدای شي پښتورګې خپل د کاره ولویږي. چې په دې وخت کې باید موږ د ډېرو ژر عاجل کارو څخه مثال عاجله تداوي څخه استفاده وکړو. موږ وایو چې د هغه یوه لاره چې ده د وین د دیالیز د دسکا په وسیله موږ تصفیه کولی شو. دا څه ډول صورت نیسي؟ د دیالیز دسکا چې ده د سلفان په نامه یو تاو راتاو کاغذ نل څخه چې سوی دي تیروي، چې په دغه نلونو کې چې دي موږ وایو د مالګې محلول وجود لري. چې کله په دغه برخه کې کښېښول شي، موږ وایو دوی چې دي دغه کم اضافي مواد چې دي هغه دغه نلونو دیوالو ته ځي، اولته د مالګې په محلول کې تصفیه کیږي. چې دوی چې دی د وینې مثال عین د پښتورګي دنده سرته رسیږي، تر څو هغه کم دغه چې دی نور غړي خپل تر تاثیر لاندې رانولیه، چې د په څو وختو کې باید حتماً چې شي. مثال په هفته کې باید دوه واري حتماً اجرا شي. ورپسې راځو د مصنوعي پښتورګو یا دیالیز وروسته د پښتورګو پیوند وایو، چې دا ډېر یو سخت عملیه ده چې ځینې وخت ډېر سخت کېدلی شي. ځکه مثال بل بدن ته چې د یو روغ کس پښتورګي بل ناروغ کس ته ور پیوند کېږي، کېدای شي د هغه په مخ مقابل کې عکس العملونه ښکاره کړي. مثال د هغه د وینې په مقابل کې عکس، د هغه لپاره باید ځینې پروسې باید اجرا شي تر څو د ډېرو ناروغۍ څخه مخنیوی شوی اوسي. اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په آخرني برخه کې راځو. پښتنه ته لومړۍ پښتنه د نفرون جوړښت واضح کړي، دویمه پښتنه د پښتورګو جوړښت کې کومې برخې شاملې دي، او درېیمه پښتنه د پښتورګو پیوند په کوم وخت کې ترسره کیږي. ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
او اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدای دې وکړي چې ټوله جوړ اوسي شنو غلاس ده نه لسم ټولګي وش په جمع لوسته نن موږ تاسو ته راځو د ناروغي او وقایع کوم پات موضوع چې وه هغه تر بحث لاندې نیسو او زده کوو دې لوست کې موږ د کوم مایکرو ارګانیزمونه چې وه هغه مو پیژندل د هغوی زیانونه او ګټې مو پیژندلې او همدارنګه په دې هم پوه شولو چې ځینې چې دي ناروغي تولیدونکي یا هم پاتوجنز دي نن ورځ راځو د ناروغي په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کوم دفاعګانې دي هغوی زده کوو زموږ ستاسې درس به د اووه دېرشمې صفحې څخه تر دوه پنځوسمې صفحې پورې دوام وکړي لومړی راځو د دې د مخه چې دفاع وپېژنو موږ تاسې ساري ناروغي او غیر ساري ناروغي پېژنو غیر ساري ناروغي هغه دی چې د یو انسان څخه او بل انسان ته نه انتقالېږي یعنې دغه کوم ناروغي چې په کوم انسان کې پیدا شي یوازې د هغه سره د جلد په جلد تماس یا هم د خولې د ذراتو د لارې چې کېږي او بل انسان ته نه انتقالېږي هغه لکه سرطانونه دي د زړه ناروغي د شکر ده دا ټول هغه ناجوړیانې دي چې غیر ساري دي یعنې سرایت یو انسان څخه او بل انسان ته نه کوي ورپسې راځو ساري ناروغي ځینې داسې ناروغیانې دي چې هغه د یو انسان یو ناروغ کس څخه و روغ کس ته د مختلفو لارو له لارې انتقالېدلی سي د هغه د جملې څخه ایدز ناروغي ده ریزش دی توبرکلوز دی همدارنګه ډېر نورې ناجوړیانې دي چې هغه د جلد په جلد تماس له لارې د وینې له لارې د ځینو وسایلو له لارې همدارنګه د ککړو جامو له لارې چې کېږي د یو انسان څخه د ناروغ انسان څخه و روغ انسان ته انتقالېږي او په دې کې چې دی موږ مثال وایو ناروغي تولیدونکي پاتوجن میکروبونه دي چې هغه چې کېږي انتقالېږي لکه ځینې وایرسونه دي ځینې باکتریاوې فنجي پروتستا چې هغه چې کېږي انتقالېدلی سي نو د دې د مخه چې موږ درملنې ته اړ سو یا د کوم هغه ناروغۍ سره مخامخ سو باید موږ مخکې له مخکې د هغه شیانو دپاره وقایه وکړو کوم شیان چې مثال موږ پوهېږو چې د دې له امله ناروغي رامنځته کېږي لکه مثال خبر د کورونا وایرس چې دی هغه موږ د جلد په جلد تماس سره همدارنګه د خولې د ذراتو له لارې یو بل انسان ته چې کېږي انتقالېږي نو د هغه دپاره وقایه دا ده چې باید همیشه موږ ماسک وکاروو او همدارنګه د جلد په جلد تماس څخه مخنیوی وکړو ورپسې اوس نو راځو زموږ بدن دفاع وایي چې د انسان بدن چې دی د ناروغۍ په مقابل کې مختلف دفاعګانې لري چې عمومي زموږ بدن دوه ډوله دفاع لري چې یو یې غیر اختصاصي دفاع ده او بل یې اختصاصي دفاع ده موږ او تاسې راځو لومړی غیر اختصاصي دفاع وایي دغه دفاع چې ده مخکې د دې چې دغه کوم میکروب یا ناروغي چې د هغه زموږ د وینې په جریان کې داخل سي دوی زموږ د بدن چې کوي ورته دفاعي سیستم په ډول سره دریږي او مخنیوی کوي غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه موږ وایو د پوستکي د لارې دفاع ده چې مخکې له دې چې دغه کوم میکروب چې دی هغه د وینې جریان ته لاره پیدا کړي د پوستکي د لارې دوی چې کېږي مخنیوی یې کېږي او دغه دفاع چې د دوی مثال یوازې یو ځانګړي میکروب په مقابل کې نه وي چې مثال موږ وایو د یو میکروب په مقابل کې به پوستکي د یو میکروب په مقابل کې به نه وي دوی چې دی عمومي د ټولو میکروبونو د پاره چې ده د دفاع په ډول سره خپل دنده سرته رسي راځو په غیر اختصاصي کې دفاع چې دی پوستکی شامل دی مخاطر غشا شامل ده چې د میکروبونو د داخلي دو څخه مخنیوی کوي تاسو دوی په مفصل ډول په تفصیل ډول سره پیژنو لومړی راځو پوستکی پوستکی چې دی دوی د میکروبونو په مقابل کې لومړی دفاع په ډول سره خپل دنده سرته رسي یعنی لومړنی دفاع چې ده هغه چې ده پوستکی دی موش او ستاسو پر جل بالی دا کم غوار چی دی خوالا عرق دا یا خوالا عرق چی دی دا چی دی هغا موادی چی موش پر جل بندی تیزابی خاصیت پا دوا سر مختزی دی چی دی کلا چی میکروب غوار مداخله و که دو دوغو پا واسطه چی دی خپل پا زن که کم انزایمون یا کم تیزابی خاصیت لری دو دوغو میکروبونو دا مرکی دو لامل گیره او خپلا چی دا موش وای دا خوالا چی دا هغا خپلا دا لیزوزایم پا نامه انزایم لری چی هغا دا بکتریا چی کلا غوار حمله وکړي دی په دغه وخت کې چې کوي د دوی سره مقابله کوي لیزو زای منزایم چی دی دو دی پا منزورولو که مهم رول لو بوی دا غره کم زموش و جل چی دی مجوای دا هوار رو حجروس خجور سویدی نو دا هوار تا با قوس خج زموش جل جر سویدی دا نو دی چی که اجازه نور که چی کم میکروب چی دی حقا دا وینی جی اجریان تا لار پیدا که از مجو اوستاسی دا پوسته که پورتنی برخه چی دا حقا دا مرو حجروس خجوره دا نو مره حجره چی کل میکروب پا مرو حجرو بندی امشلی و جواندی حجرو تا دا لار پیدا کولو که دی دا سختی سر مخامخ کیجه او دا همویل کش چی کل چی نیوی حجری زی را منسته کیج زوانی حجره را منسته کیجه پخوانی حجره یا دا مره حجره استه کیجه کل چی مره حجره استه کیجه ور سر کم میکروبونه چی پر نشتیه حقا مور سر یوزای جلا کیجه چی دا چی دی پوسته که زموش دا بدن دا پاره یو دا لویو دیفاگان سر سخدی چی زموش دیت مثال میکروب دیت اجازه نور که چی چیش که زموش دا وین پیجریان که داخل سه عموما کله چی زموش دا جل یو برخه پریسی هغه وقت میکروب چی که کوشش که دا میکروب وزای تا زن داخل که زکه چی هغه جل پریسه ویه او دی پاسانی سر کولیس چی پرزوان حجرو بندی حمله وی که او دا وینی جریان تا داخل سه نو په دغه وخت کې خپل د وینې داخلي سیستمونه چې دي یا خپل از موږ پوسته کې چې دي هغه دغه ځای کې چې کېږي وینه مثال خټه کېږي کله چې وینه په دغه ځای کې خټه سوله د میکروب له داخلي دلو څخه مخه نیسي او دغه کم په دغه ځای کې د پاس په نامه جوړښت رم دغه کېږي چې په دې ځای کې هغه کمې مړې حجرې چې دغه رقم کم جوړښتون چې هغه چې کېږي دلته یو ځای کېږي ورسره میکروبونه هم یو ځای وجود لري او د دې لپاره چې موږ دا رقم میکروب چې دی هغه زموږ و ویني جریان تغیر نسه دا هغه ځای باید موږ هغه ځای پاک وساتو او د پاک بنداج په واسطه بند کو ورپسې راځو د پوستکي وروسته بل موضوع چې دا هغه مخاطی غشه ده مخاطی غشه چې ده دا هم د مثال موجوه دا کم زموج داخلی سیستمونه چې دی دا هزمی سیستم دی تنفسی تناسلی او اطراحی سیستمونه چې دی دی پا دا غا برخو که قرار لري او د بکتریا و دا نور شند مثال دا زیانمون شند داخلی دو سخه مخنیوی کبه د چې دی مخاطر شات چې د موکوس په نامه مخاطر شو کوي چې دا خپل چې دغه مواد چې دی لسجی او چسمناک جوړش لري خپل په ځان کې انزایمونه لري کله چې باکتریا په دې باندې ونښتي دوی هغه چې کې خپل ځان د انزایمونه په واسطه مړي کوي او موږ وایو د مثال په ډول زموږ په پزه کې چې دی دغه مخاط وجود لري چې کله باکتریا وي یا ځینې وایرسونه د پزې د لارې چې کېږي انتقالیږي دغه مخاط چې کېږي د هغه پر شاوخوا راتاویږي او دوی معدې چې په میده کې د میده د تیزاب په واسطه هغه له منځه ځي او ځینې د په پزه کې د سیلیا په نامه جوړښتونه بڼو ته ورته جوړښتونه چې دي هغه دغه مکوس چې دي هغه ځای کې چې شي کوي سطحه دغه کوي راټولوي او وروسته د هغه ځای څخه فلټر کوي باسي چې دا هم چې دي د مخاطر غشا کې یو مهم رول لوبوي نو مخاطر غشا چې ده هغه هم یو د لویو غیر اختصاصي دفاعګانو څخه شمېرل کېږي موږ وایي کله چې زموږ غیر اختصاصي دفاع مثال صورت ونیسي چې هغه په انسان کې ځینې دغه رامنځته کېږي عکس العملونه راښکاره کوي چې مثال د زخم په ځای کې التهاب رامنځته کېږي د بدن تودوخې درجه لوړه ځي همدارنګه ځانګړي پروټینونه په دغه وخت کې منځته راځي او د سپینو حجرو شمېر چې کېږي زیاتېږي ورپسې راځو د بدن د ټپ په ځای کې التهاب وایو ډېرې وخت تاسې ټوله به متوجه سوي یاست کله چې ستاسې د بدن یو برخه پریسي هغه ځای کې سوزش خارش رامنځته کېږي هغه چې دی موږ وایو په هغه وخت کې د کمې زخمي حجرې چې دی د هغه څخه د هسټامین په نامه یو ډول ماده څڅېږي چې دغه هسټامین چې دی په دغه ځای کې د وینې جریان تیزي کله چې د وینې جریان ډېر سو په د سپینې حجرې رامنځته کېږي چې سپینې حجرې هغه ساحې ته ځي او د میکروبونو سره جنګېږي چې په دغه وخت کې په ټپ کې مثال سوروالی رامنځته کېږي سوی رامنځته کېږي همدارنګه خارش درسره رامنځته کېږي او لکه څنګه چې موږ وویله د پاس په نامه ژیرنګه مایا په ټپ کې رامنځته کېږي چې په دغه کې هغه مړې سپینې حجرې یا هم د مرګ په حال کې سپینې حجرې او چې تخریب سوي اوسي همدارنګه هغه میکروبونه چې له منځه تللي اوسي هغه په دغه ځای کې څه شي راټول سوي مخلوط سوي چې د پاس په نامه جوړښت یې جوړ کړي ورپسې راځو د بدن د تودوخې درجه. زموږ نورمال اندازه درجه چې ده هغه ودېشته، خو کله چې د مثال یو زموږ په بدن کې د ناروغي په مقابل کې عکس العمل ښکاره کېږي او د هغو سره جنګېږي، زموږ د بدن د حرارت درجه لوړه ځي. چې کله د بدن د حرارت درجه لوړه ولاړ سي، بکتریاوې په هغه کې ژوندي نه پاتې کېږي، یعنی بکتریاوې خپل وده سرته نه سي رسولی. چې دا خپل چې دی موږ وایو د حرارت درجه چې ده هغه د سپینو کرویاتو یو ډول چې مایکروفاژونو په نامه سره یادیږي، د هغه له امله رامنځته کېږي. کله چې دغه مایکروفاژونه د میکروبون سره مخامخ کېږي، په هغه وخت کې یو ډول کیمیاوي مواد ترشح کوي چې دغه کیمیاوي مواد چې دي پر عصبي سیستم ته ځان رسوي او غوت خبر ورکوي، چې په هغه وخت یعنی عصبي سیستم تر مغزه تر تاثیر لاندې راوځي، چې په نتیجه کې د بدن تودوخه درجه لوړېږي. د بدن د تودوخې درجه لوړوالی چې دی هغه مطلب د میکروبونو د له منځه وړلو کې مهم رول لري. که چیرې خپل تر اندازې بیخي ډېر لوړ سي، هغه بیا د ځینو پروټینونو د له منځه تلو لامل کېږي او حتی د انسان د مرګ لامل هم کېدلی شي. ورپسې راځو پروټیني عکس العملونه پېژنو. پروتینی عکس العملونه کې موږ وایو زموږ په وینه کې چې دی خپل په طبیعي ډول سره ځینې پروتینونه وجود لري چې هغه د میکروبونو سره مبارزه کوي، د هغو سره جنګیږي. مثال په ډول د انټرفیرن په نامه یو ډول پروتین دی، کله چې میکروبونه داخل سي، وایرس داخل سي، دوی تر حملې لاندې نیسي او په هغه وخت کې ترشح کیږي. چې دا انټرفیر چې دی هغه موږ وایو خپله دی اصلي دنده چې ده هغه د نورې حجرې د دغه وایرس له ننوتلو څخه خبروي او د وایرس پر ضد باندې خاص ډول انزایمونه تولیدوي.